یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې کابل کې د ماین 14 د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې له وروستۍ پرمختګونو مخبرو ځینې امریکایي رسنۍ وایي چې جو بایدن تر بریا ته نږدې دی دا هر څه وروسته راځي خو په پایل کې په مکړې خبرونو ته صالح محمد صالح د خبرونو چمتو کړي
د ملي مصالحې عالی شورا مشر د پخوانی خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکې جنایت وباله د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته پور ورکوي روسي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه اخلي د ملي مصالحې عالی شورا مشر د پخوانی خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکې جنایت وباله عبدالله په یوه اعلامیه کې له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د دې تروریستي پیښو د عاملانو د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي بلخوا جمهوري ریاست بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې د دې پیښې عاملانو ته سزا ورکړي یما سیاوش نن د کابل په څلورمه کوریانه سیمه کې په یوه چاودنه کې له دوو نورو کسانو سره ووژل سو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې درې کسان وژل شوي
دوی د یوه مقناطیسي ماین په واسطه په نقشه شوي له بده مرغه په پیښه کې د هیواد پیاوړی خبریال یما سیاوش له موټر چلوونکي او یو بل ملکي کس سره وژل شوي دي د هغه جنایت دی چې له بده مرغه نن د ترستانو لخوا شوی او زموږ لخوا څیړل کېږي
د دې چاودنې مسؤلیت روسا چا نه دی منلې درې کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شمشاد ټلویزیون پر دفتر هم ډلې حمله سوې وه چې دوه کسان وژلي او ځینې نورو ټپیان کړي وو د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلې وو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF موافقه وکړه چې افغانستان ته 300 میلیون ډالر پور ورکړي IMF وایي د 2 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي د دې ادارې مرستیال میتسو هیرو فوروسا وویل چې د افغان حکومت اقتصادي پروګرام کورونا و باد ځپلی خو کابل داسې تګلاره خپله کړې چې بیرته اقتصاد مخ په ښه کېدو دی د اورزګان د ولی وایند وی په دیراوت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د تازه بمباري پرون سوي
په دې بمبار کې د وسلوالو ګڼ شمېر ته بیا هم مرګ جوړ لاوښتې ده چې په تعداد 15 تنه وژل شوي دي هلته امنیتي وضعیت او حالت پیلان د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي خو بیا هم د نن ورځې تر پایه پورې عملیات ترسره کیږي
وسلوالو طالبانو تیر اونۍ د دیراوت ولسوالۍ ځینې برخې نیولې وې د تازه عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي په بغلان ولایت کې وی ترافیکي پیښې یو تن مړ او څلور تنه ټپیان کړل د دوشي ولسوال صاحب داد غفوري ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار د دوشي په لخمري پر لار سوې ده ولسوال وی یو مسافر وړونکی کورولا ډوله موټر له یوه بار وړونکي موټر سره ټکر سوې چې لاته هم د چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو ولسوالو وژل سو د بامیان د والی ویان عبداللطیف عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو تشپونو ولسوال امان الله پرون په ځنګړو عملیاتو کې په نشه سوی دی د والی ویان د طالبانو دغه مشر په شیبر ولسوالۍ کې د تلیا میزان د 15 د ماین چاودنې اصلي عامل بللی په هغه چاودنې کې 9 سرتیري وژل سوي وو د روسیې د پوځ رات وایي چې د روسیې تر اویا ډیر ځنګړي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په ګډو تمریناتو کې برخه اخلي د 2020 میلادي کال د دوستي په نوم دغه تمرینات به په خیبر پښتونخوا کې د نومبر تر 28 دوام وکړي د پاکستان پوځ په ټویټر کې لیکلي چې د دې تمریناتو هدف له ترګرو سره د مبارزې په برخه کې د تجربو ترلاسه کول دي او په کې به د پراشوت او د برمتو د خوشي کېدو تمرینات هم وسی روسیا او پاکستان له 2018 میلادي کال راهیسې په خپلو کې پوځي تمرینات د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن وویل دی د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره توپیر ګټي خو لا هم وار له مخه دی چې دی خپله بریا اعلان کړي بایدن نن په خپله وینا کې وویل چې دی د څه باندې 300 الکترول رایو د ګټلو په درشل کې دی د بریا لپاره 270 الکترول رای په کار دی جو بایدن په ورته وخت کې له امریکایانو غوښتنه وکړه چې صبر وکړي او آرام واوسي تر څو رایې وشمیرل سي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمه ادعا کړې وه، خبرداری ورکړې چې د سیال جو بایډن باید د بریا خبره ونه کړي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن د جمهوري غوښتونکو تر کاندید ډونالډ ټرمپ څخه د پنسلوینیا، اریزونا، جورجیا او نویدا په ایالتونو کې لږ مخکې سوی دی، خو په دغو ایالتونو کې چې ګټونکی یې ولسمشرۍ ته رسیږي لا هم د رایو شمیرنه نه ده بشپړه سوې. او د امریکا د سترې محکمې یوه قاضي د جمهوریت غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوینیا ایالت کې دي سمدستي د رایو شمیرنه ودرول سي. قاضي ساموئل الیتوس دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې جمهوریت غوښتونکو په پنسلوانیا کې له سترې محکمې وغوښتل چې د هغو رایو شمیرنه دي ودروي چې د رایې اچولو مرکزونو تر تړل کېدو وروسته کارول سوي دي. جمهوریت غوښتونکو له سترې محکمې د یو شمېر رایو د شمیرنې د درېدو غوښتنه پرون وروسته تر دې وکړه چې په پنسلوینیا ایالت کې د جو بایډن رایې یو تر ډونالډ ټرمپ زیاتې سوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کابل کې د ماین چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل. دغه چاودنې نږدې کسان هم ویرولي. نړیوال ځواکونه د کندهار هوایي ډګر چارې اړوندو افغان ادارو ته سپاري
چې په هغه کې ځینې برخې موږ ته تسلیمي، ځینې قول اردو ته او ځینې هم قوای هوایي ته.
د امریکا په څلورو ایالتونو کې لا هم د رایو شمیرل روان دي. امریکایي رسنۍ وایي تر اوسه جو بایډن مخکې دی. د نورو موضوعاتو ترڅنګ به واورئ چې خوست کې میرمنو په سوله کې د خپلو حقونو د ټینګښت غوښتنه وکړه. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واورېدل، نن سهار په کابل کې د مقناطیسي ماین یوې چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل. په دوی کې یو وتلی خبریال هم و چې له تلونیو سره یې پخوا کار کوو. ورځو کابل ته. له کابل مو همکاره فیروزه عزیزي په سټوډیو کې ده. له دې سره به خبرې وکړو چې وروستي پرمختګونه څه دي، د چاودنې نور جزئیات څه دي. فیروزه جان، ستړي مشې، مهرباني وکړئ که له اورېدونکو سره وروستي جزئیات شریک کړئ.
مننه لودین صاحب، څو شیبې مخکې زه دفتر ته بیرته راوګرځېدم. هلته په سیمه کې البته مخکې وزارت داخله یا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې د یماس یاوش دای د افغانستان بانک سلاکار، همدارنګ محمد انس بیا د افغانستان بانک د دفتر د ریاست دفتر مرستیال او محمد امین د دوی موټر چلونکي و چې مقناطیسي ماین په چاودنه کې وزل سول. په سیمه کې وضعیت داسې و چې ماشومان زیات ویریدلی و. کورنۍ چارو وزارت تر اوسه د دقیقې مرګزوب لپاره څه نه دي ویلي چې څومره نورو کسان ته زیان اوښتی ده یا څومره کسان پکې ټپیان سوي دي، خو عیني شاهدانو بیا دا ویلي چې دوی ولیدل چې یو بل کس هم ووزل سه او د مکتب ماشومان انجونې دوی ټپیانې سوې. زه چې هلته ورسېدم وړې ماشومانې وې چې هغوی زړل او وضعیت روحي زیات خراب و. همدارنګه په سیمه کې هیڅ داسې بل ځای ته زیان نه و اوښتی چې مثلا یا سړک خراب سوی وي یا هغه سیمه ویجاړه سوې وي. یوازې دا موټر په ډېر یعنی مطلق ویجاړ سوی و، ټوټې ټوټې سوی و. او تر اوسه پورې د دغې حملې ما د طالب ویان ذبیح الله مجاهد نه پوښتنه وکړله. هغوی وایي چې دا کار دوی پورې اړه نه لري، خو د افغانستان د حکومت لوړپوړو چارواکو لکه جمهوري ریاست، همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله لوري هم پیغامونه ایښودل سوي دي په خبر پاڼو کې، او د دوی له لوري دغه پیښه غندل سوې ده. هلته په سیمه کې هم کوم خبریالان او د رسنیو د ملاتړ دفترونو مشران چې و هغوی هم دا پیښه وغندله او له حکومت نه یې د امنیت غوښتنه وکړه. د ټولو خبریالانو، د ټولو دولتي کارکوونکو، د عامو خلکو، په ځانګړي ډول د خبریالانو چې وایي دوی د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي خو د هدف وړ ګرځي او وزل کیږي.
بله چارواکی څه وایي فیروزه جانې؟ په دې وروستیو کې دا ډول پیښې لومړۍ او دویمې نه دي، ډېرې پیښې وشوې. تر ډېره هغه کسان پکې په نښه کېږي چې هغوی یو څه مطرح کسان وي، فعالین وي د بیان ازادۍ او دغه راز د بشري حقونو. حکومت څه وایي؟ طالبان مسؤلیت نه اخلي، نورې ډلې مسؤلیت نه اخلي، دغه بریدونه د چا کار بولي حکومت؟ ولې مخنیوی نه کېږي ستاسو په نظر؟
بله لودین صاحب، له دې وړاندې د میدان وردګو د ښاروالي پلار د ظریفي غفاري پلار هم د نامعلوم کسان له لوري ووژل سه. همدارنګه تر دې وړاندې په کابل ښار کې کابل پوهنتون باندې حمله وسوله، خو د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې اخیستی دی. په هغه حمله کې هم 22 ځوانان محصلین ووژل سول، 22 نور چاپیان سول. تر دې وړاندې هم حملې سوي وي، او په ځانګړي ډول له مخکې د خورشید ټلویزیون پر دوو کارکونکو یو خبریال وو، او یو کارکونکی د هغوی په موټر کې هم ورته مغناطیسي ماین میښودل سوی و چې هغوی هم پکې ووژل سول. نن په ولسي جرګه کې د افغانستان د امنیتي سکتور مشران، د امنیتي برخې لکه د وزارت د کورنیو چارو وزارت، د ملي دفاع وزارت، د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر، او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورغوښتل سوي دي. دا نور چارواکي ورغلي دي پرته د امرالله صالح چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی، همدارنګه حمدالله محب دوی نه دي ورغلي. څو شېبې مخکې ما په ولسي جرګه کې د وکیلانو سره هم خبرې وکړې، هغوی په دې اړه خبرګون وکړ. دوی ویل چې باید دوی ملت ته په دې اړه ځواب ورکړي چې ولې په دې وروستیو کې امنیت په ښارونو کې خراب سوی ده.
ډېره مننه. کور مو ودان. ومورېدل چې په کابل کې د ماین چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي وژلې، په دوی کې یو پخوانی خبریال هم شامل دی. ډیرو چارواکو د دغه خبریال پر وژنې خواشینی ښودلې ده.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ټاکل شوی چې نن بهرني ځواکونه د کندهار هوایي ډګر چې د احمدشاه بابا هوایي ډګر نومیږي د کنټرول چارې افغانانو ته وسپاري. د افغانستان د دغه دوهم ستر هوایي ډګر د ملکی هوایي چلند رئیس مسعود پښتون وایي چې دغه چارې پر داسې مهال دوی ته سپارل کیږي چې دوی به په مسلکي، امنیتي او تخنیکي لحاظ له ځینو ننګونو سره مخامخ وي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي پښتون سره مرکه کړې، او د مرکې په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د دغه هوایي ډګر کومې برخې دوی ته سپارل کیږي.
د کندهار د میدان مشتره تسلیمي الوته افغانانو ته، چې په هغه کې ځینې برخې مشتره تسلیمي، ځینې قول اردو ته، او ځینې هم قوای وای ته. کم شیان چې په موږ پورې مربوطېږي لکه ترافیک و مخابرات، ټاور، رادار، اطفایه، اواشناسي، تعمیرات او دا شیان، دا به موږ ته تسلیم کړي.
تاسو څومره چمتووالی لري چې په بشپړه توګه د کندهار هوایي ډګر چارې په غاړه واخلي؟
موږ خپله په کندهار کې دا مسلکي خلک نه لرو، ځکه چې په افغانستان کې کم دي. کله چې دا خبرې وسولې چې دا توافقنامې ته ورسېدلو چې پر اووم تاریخ دوی وځي، بیا د مرکز څخه موږ ته 26 نفر مسلکي راواستول تر څو د یوه میاشت د خارجانو تر څنګ دوی په دا کار سره آشنا سي. هغه په دې خاطر باندې چې موږ مسلکي خلک درو، مثال زموږ مدیر دا وشناسي کم سټیشن چې موږ لرو، پر هغه باندې دوی برلاست خپل کار نورمال مخته بي. مګر کېدلای سي چې د دوی ماشینري یا ټیکنالوژي ډېره مخته چې دوی په خپل ټریننګ په وخت کې نه یې لیدلې، نو بیا هم انشاءالله ایرپورټ نه دغه کېږي. مسلکي خلک لرو مګر خدمتي راته راځي. موږ پیشنهادونه ورکړي دي و مرکز ته مشخص چې یاد یې مسلکي خلک استخدام سي، چې متاسفانه په کندهار کې ډېر کم دي، په کابل کې هم کم دي. که پیدا سي هغه بیا په دې معاش په کندهار کې زړه نه ښه کوي. یاد یې شخصي کمپنیانو ته ورکول سي، لکه اوس چې ناټو و شخصي کمپنۍ تور کړي دي، اوس ټاور یې ورکړی دی و میډویس ته، او اطفایه ورکړی ده و انجارو ته، بیا د دوی یو سپروایزر د ناټو دا ورڅخه. یا داسې کانټراکټ وسي او یا تر هغه وخته پورې چې زموږ الکوان په دې مکمل برلاسه کیږي، د دوی سره ټریننګ ونی یو کال شپږ میاشتې په موده کې، یا دوه کاله چې مکمل دوی کوالیفای کیږي او سرټیفای کیږي. موږ پرسونل لرو چې مخکې کلو کې دوی به د هیواد څخه بهر ټریننګونه لیدلي دي، کورسونه یې ویلي شپږ میاشتنۍ، یو کلن، دوه کلن، مګر متاسفانه چې پریکټیکل کار یې نه دی کړی، ځکه چې د کندهار میدان نظامي و، دا شل کاله د دوی په لاس کې و کنټرول. تر اوسه پورې د دوی دي، نو زموږ افغانانو ته تر اوسه پورې اجازه نه ده راکول شوې چې عملي چارې ومخته یوسو.
بهرنیو ځواکونو په هوایي ډګر کې د اوس لپاره یا مخکې په کومو برخو کې له تاسو سره همکاري کوي؟
بهرنیو ځواکونو یوازې اپریشن ومخته وړي، لکه د رنوی مینټیننس، د رنوی پاکول، د ربړ څخه هر ورځ یو یو ساعت مکمل، د ټرافیک سیستم، د ویسټ سیستم چې د کندهار پر فضا باندې تیارې چیرېدلې، تخنیک مکمل کارونه دوی مخته بیول، سیفټي ټول دوی مخته بیول. موږ په اپریشن کې، البته په هوایي اپریشن کې موږ افغانان داخل نه وو، موږ یوازې ترمینل کې او د تیارې د امنیت چارې او موږ مخته بیول.
د کلش نورم واضح وایو، فکر کوي چې هر څه به د پخوا په ډول سم روان وي؟
اندېښنه به دا وي چې په اوایلو کې به موږ څلوروي ساعته اپریشن ونه لرو. دا چې دوی څلوروي ساعته اپریشن کوي، یا یو نړیوال میدان باید څلوروي ساعته هغه اپریشن ولري، هغه پرسونل ته ضرورت لري او مسلکي خلکو ته ضرورت لري، او دا دواړه شان وخت ته ضرورت لري. کله چې دا میدان جوړ شوی وو په اوایلو کې، تق په 1940 کې، هغه څه خبرو چې افتتاح سو 1200 نفر کارمندان، تاسو فانه چې اوس موږ تشکیل 40% کم دی، 40% په دې کم دی چې موږ هغه قدرونه دلته نسو پیدا کولای. هغه نوې ځوانانو چې او نوردی لوستي وي، دا او نوردی د مختلفو بخشو څخه فارغ وي، هغه په 7000 افغانۍ کار نه، په 7000 افغانۍ چې د یو ورځ بعد یا دوه ورځې بعد د شپې شیفټوم لري، ځکه چې شیفټ واره کیږي. که موږ غواړو چې ټاور څلوروي ساعته ولرو، اطفایه څلوروي ساعته ولرو، موږ باید اته اته نفر شیفټ ولرو. څلوروش نفری په هر شیفت کې نو 5000 افغانۍ چې نه دی ترانسپورت لري، نه یو سل یا 200 افغانۍ د ډوډۍ د معقولاتو لري، نو 5000 لزر د 15000 د یو مامور یا مدیر معاش دی. په هغه معاش باندې هغه خلک چې قدرونه دي، ځکه چې دوی مسلکي سړی دي، نو هغه وایي چې د بل کمپنۍ سره کار کو، دغه نه لس چند پیسې ماته راکړي، زه خو عادي مامور نه یم، زه خو مسلکي سړی. نو اوس په تاره باندې کار پر شروع دی چې دا ونوردی ټوله معاشات یو رقم سی او لوړ سی، په خصوص د مسلکي خلکو. یوازنۍ ستونزه ته دغه شي ده، او که دا نه وای هم لکه نور ولایتونه په مزار کې، په هرات کې، حتی په کابل کې افغانانو اجازه درلوده چې عملی چارې د خارجانو سره مخته یوسي، د دوی سره په څنګ کې و. تر ټولو میدانو موږ په دې خطر په ستونزو کې یو چې متاسفانه په دا شلو کلو کې زموږ میدان نظامي و. نظامی په دې معنی چې د خارجانو څخه ټول کار دی او مختبی،
یعنی په امنیتی لحاظ باندې کوم اندېښنه نشته؟
امنیتی لحاظ خو به شاید وی، ځکه چې وضعیت خراب دی، ټوله هغه کم پرسونل چې خارجانو درلودي، هغه کم امکانات چې خارجانو درلود، هغه کمی کامرې، کمی بوخیان دي، هغه چې دوی درلودي هغه موږ نه لرو. طبیعي خبره ده چې تر دوی به یو څه په امنیت کې مشکلات راشي.
اوس مهال د کندهار هوایي ډګر څخه څومره پروازونه دي، او که دغه چارې تاسو ته وسپارل سي په پروازو کې به کم تغییر راشي؟
موږ به په هول سر کې 8 ساعته تر 10 ساعته پورې موږ اپریشن وکړو، چې موږ په داخلي او په خارجي پروازو کې کوم مشکل نه راځي. موږ اوس په ورځ کې 4-5 پرواز داخلي لرو چې یوازې کابل دی، او د یو این فلایټونه دي 2 یا 3-4 مختلف کوچني فلایټونه دي چې مختلف ولایتو ته بیا غځي. د دې تر څنګ نړیوال پروازونه چې مو دي مشهد دی او دوبی، کېدلای شي چې په نږدې راتلونکي کې د هندوستان پروازو د هم بیرته شروع شي، ځکه چې کرونا په خاطر باندې بند شوي دي، او جدیت هم زموږ پروازونه شروع شوه. دا اوسنی ترافیک موږ کولای شو چې کنټرول یې کړو. بیا به دا اپریشن داسې وي، اوس مثال موږ اول پرواز سهار پر 10 بجې دی، اخري پرواز مو نن پر 8 بجې یا پر 9 بجې باندې دی. دغه وخت به راکم کړو، پروازونه مسافر به هغه دري، دغه به راکم سي. مثال د سهار د 8 بجو څخه د ماپښین تر 4 به موږ دا ټوله پروازونه کور کړو، د شپې د خوا څخه به بیا نه وي.
د کندهار د هوایي ډګر د ملکی هوایي چلند رئیس مسعود پښتون و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دویمه نیمایی د زهرو کاروان 19 پروګرام ته ځانګړی شوی، وړاندې درته نور مسایل هم لرو، خو اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته. دیوان نادر وړاندې کوي.
د پیسو نړیوال صندوق AMF موافقه وکړه چې افغانستان ته 300 میلیون ډالر پور ورکړي. AMF وایي د 2 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د AMF ادارې مرستیال میتسو هیرو فوروسا وویل د افغان حکومت اقتصادي پروګرام کرونا او بازه پلی دی، خو کابل داسې تګلاره خپله کړه چې بیرته یې اقتصاد مخ په وده روان شوی دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل په 1990 کال کې د افغانستان انار یوازې پاکستان، هندوستان او عربي متحده اماراتو ته لیږدول کېدل، په داسې حال کې چې اوس مهال چین، آلمان، ترکیه او سویډن کې هم د افغانستان انار ښه بازار لري. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 2 کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات نږدې 6000 ټن په داسې حال کې چې اوس یې کچه 2500 ټن ته رسیدلې ده. د ښاغلي دبیر په وینا کې افغان سوداګر د انارو صادراتو کې د بهرنیو هیوادونو معیارونه پام کې ونیسي نو ډېر ژر به د انارو صادراتو برخه کې لوی لاسته راوړنې ولرو. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د سویابینو د 300 نندارېزو قطعو د جوړولو 40% بشپړې شوې دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په روان کال کې د هیواد په 6 ولایتونو کې د سویابینو د 300 نندارېزو قطعو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د سویابینو د یادو نندارېزو قطعو جوړېدو موخه د کورنیو په کچه د سویابینو پېژندنه، د بزګرانو ترمنځ د نورو کرنیزو ټکنالوژۍ دودول او سویابینو تولیدات زیاتول دي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې سویابین د ډېر پروټین درلودونکي دي چې کښت یې جوزجان، ننګرهار، کابل، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.8 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 10.25 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.13 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.68 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. د امریکا په 4 ایالتونو کې لا هم د رایو د شمیرلو بهیر پای ته نه دی رسیدلی، خو په دو کې چې د وړمې ورځې تر ماښام پورې ډونالډ ټرمپ وړاندې وو، وروسته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن مخکښ شو. په همدې حال کې د امریکا د سترې محکمې قاضي امر کړی چې هغه رایه دې له نورو جلا کړل شي چې د انتخاباتو په ورځ د پوستې له لارې د شپې له 8 بجو وروسته رسیدلی دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د امریکا په متحدو ایالتونو کې د انتخاباتو په درېیمه ورځ په 4 ایالتونو کې د رایو شمیرل دوام لري. د 4 ایالتونه پنسلوانیا، جورجیا، نووادا او ایریزونا دي چې د دواړو کاندیدانو رایو تقریبا پکې برابرې دي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن د جمعې تر سهاره په پنسلوانیا او جورجیا کې د جمهوریپال ګوند تر کاندید ډونالډ ټرمپ شاته وو، خو د ورځې په پای کې په دواړو ایالتونو کې د بایډن رایې تر خپل سیال ډېرې شوې. دا دوه ایالتونه 64 الکترول رایې لري. که بایډن پکې وړاندې پاتې شي برای حتمی دی. خو په همدې منځ کې د امریکا د سترې محکمې قاضي ساموئل ال تو پرون جمعه د پنسلوانیا ایالت د ولسوالیو انتخاباتي حوزو ته حکم وکړ هغو رایو چې د پوستې له لارې د انتخاباتو په ورځ د شپې له 8 بجو وروسته رسېدلي د بیلولو لپاره د ایالتي مقرراتو پیروي وکړي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې قاضي دا حکم د هغه شکایت په ځواب کې کړی چې پر اساس د ایالتي محکمې قاضي ویلي وو چې هغه ټولې رایې دي وشمیرل شي چې د شپې تر 8 بجو د پوستې له لارې رسېدلې دي. دا شکایت جمهوري پالو کړی وو. له بلې خوا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پرون شپه د ډیلیور ایالت په ویلمنګټن ښار کې د امریکا خلکو ته په وینا کې یو ور بیا وویل چې د رایو د شمیرلو په پای کې به د ولسمشر غوره شي. سره له دې چې د بری له اعلانه ډډه وکړه، خو ډاډ یې څرګند کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا تېره شپه په یوه ټویټ کې وویل د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن باید په ناحقه ادعا ونه کړي چې د امریکا منتخب ولسمشر دی. ډونالډ ټرمپ دې ته په اشاره چې دی هم دا ډول ادعاوې کولی شي ویلي چې قانوني پړاوونه تازه پیل شوي دي. تر اوسه پورې د جو بایدن الکترول رای 253 دی او یوازې 19 نورو الکترول رایو ته اړتیا لري. د ده په وړاندې د ډونالډ ټرمپ الکترول رای 214 دی. د دې لپاره چې تر خپل سیال وړاندې شي باید د رایو په پایلو کې ډېر لوی توپیر راشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم راځو د سولې اړوند یو راپور ته. لکه نه چې د سولې خبرې پیل شوې دي نو افغان میرمنې په دغو خبرو کې د خپلو حقونو ساتنې ته اندېښنه لري. اوس د خوست د مرکز او لرې پرتو ولسوالیو په لسګونه میرمنو پر افغان سوله خبرې وکړې او په سوله کې د ښځو پر وړاندې د پرتو خنډونو او دغه راز د دوی په ونډو وغږېدې. په دې اړه پام وکړئ له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپور ته.
خوستۍ ښځې د جګړې له دواړو لورو غواړي چې د باور فضا رامنځته کولو لپاره دی د یو بل پر وړاندې د جګړې کچه راکمه کړي. دوی ویل د قطر په بین الافغاني خبرو کې دی د ښځو د زده کړو او کار حق خوندي شي او دواړه لورې دی خپل د سولې نیت په عمل کې ثابت کړي. دوی یادې څرګندونې د سولې په بهیر کې د ښځو د رول په اړه د دوه ورځني ورکشاپ په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. یاد ورکشاپ چې د ولسي برنامې په چوکاټ کې جوړ شوی و د خوست بیلابیل ولسوالیو یو نیم سر ښځو پکې برخه اخیستې وه. مدني فعال همیرا وویل
مونږ د دواړو طرفو نه یعنی حکومت او طالبان څخه دواړو څخه هیله کوو چې نور مونږ دغه جنگ نشو زغملی چې هر ورځ نه په سلګونه خویندې په سلګونه وروڼه شهیدان کېږي او همدارقم ته چې زموږ ډېر میندې مبکونډې کېږي. مونږ غواړو چې مونږ یو آرامه او سوله ییز افغانستان کې ژوند وکړو.
مدني فعال وزیر سعادت وویل که چیرې په سوله کې د ښځو د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې ضایع کېږي او افغانان د نویمې لسیزې له برخلیک سره مخامخ کېږي دوی ته هغسې یو حالت د منلو وړ نه دی.
که داسې سوله راشي چې خدای مکه د ښځو 13 کلنه لاسته راوړنې د پښو لاندې شي نو دا به سوله نه وي. خدای مکه د میرمنې د تعلیم او د دندې مخه ونیولی شي دا به سوله نه وي. او خدای مکه د 1301 کال غوندې کورنۍ شخړې بیا زور ومومي افغانان مهاجرت ته مجبور شي. دا ځل د مهاجرت یا د تېښتې لاره هم نه ده موجوده نشته. نو دا رقم سوله هیڅ کله مونږ نه غواړو. همدې شرایطو ته مونږ حاضر یا آماده یو.
د نازیه په نوم یوه بله خوستۍ مدني فعاله هم وایي د روانو جګړو تر ټولو زیات زیان ښځو زغملی نو په همدې خاطر له دواړو خواوو د دوی غوښتنه دایمي سوله ده.
زموږ په هیواد کې ډېر کلونه زیاته جګړې شوي چې ډېر زیان یې ښځو ته رسېدلی. اوس ښځې د دواړو خواوو څخه هیله کوي چې د دایمي سولې هڅه وکړي.
د سولې په بهیر کې د ښځو د رول په اړه د دې برنامې یو استازي نبی الله الوزي وویل ښځو ته باید فرصت ورکړل شي چې خپل د سوله غوښتنې غږ اوچت کړي.
د دې لپاره چې میرمنې هم د دې ټولنې برخه دي او تر نورو زیاتې چې دا د جګړې قرباني دي نو په دې خاطر غږ پورته کول او مقاماتو ته رسول ډېر اړین دي. دې ورکشاپ ته چې دا د هغو ولسوالیو نه میرمنو ته بلنه ورکړل شوې ده په کوم کې چې لوړ امنیتي تهدیدات لرو.
بل لوري ته په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما هم د پایدار رسول لپاره په دې اړه روانو خبرو اترو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سره شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب له مرجین علی کی وای ک ټرمپ ولسمشر شي او یا هم جو بایدن دوی بخپل ځواکونه له افغانستانه باسي زکه چې د پټکو تروس امریکا په افغانستان کې 915 میلیارد ډالر مصرف کړي. عزیز ابولی له زنجیر لیکلي وای افغانان با استعداد خلک دي. هر کار چې وروس پارل شي د سپارلو او پر مخ بیولو ورتیا لري او که د کندهار هوایي ډګر چارې افغانستان ته سپارل کیږي نو دا د پرمختګ یو کار دی. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي وای موږ په یماس یا واش او د هغو په ملګرو برید غندو. دا د هیواد د پرمختګ دښمنان دي. یماس یا واش نن سهار په یو چاودنه کې ووژل شو. نقیب الله افغان د کندهار نه لیکي وي طالبان د نور دغه ناروا جګړه بس کړي او اور باندې وکړي. او فضل کریم درویش لیکي چې د امریکا ولسمشر باید سولې ته لومړیتوب ورکړي. لدې سره ورسېدو دویمې نیمایي.